سلام و درود بر شما شنونده های عزیز، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار دادند. این ریاست در خبرنامه دیروز گفت که در ولایت بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنچیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، کابل، پکتیا و خوست امروز جمعه و فردا شنبه احتمال باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. و مقدار باران در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 40 میلیمتر پیش بینی شده. در خبرنامه همچنان گفته شده که در ولایات شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها احتمال بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف افغانستان بین 15 الا 90 کیلومتر در ساعت خواهد بود. از ماه جوزا به این سو ولایات مختلف افغانستان شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها بوده که در کنار خسارات هنگفت مالی صدها تن نیز کشته و زخمی شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان میگوید که برای ادامه کمک‌های بشری در این کشور هنوز هم به بیش از 2 میلیارد دلار نیاز دارد. اوچا در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه در ریلیف ویب منتشر شده گفته که الا ماه اگست پلان نیازمندی‌ها و پاسخ‌های بشری در افغانستان فقط 25% تمویل شده و بیش از 2 میلیارد دلار کم بود است. با گفته این اداره کاهش بودجه روند کمک‌های نجات بخش زندگی و خدمات ضروری را برای افراد نیازمند در افغانستان مختل کرده. بر اساس ارقام نهادهای مختلف بین‌المللی در حال حاضر حدود 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. این در حال است که شکایت‌هایی نیز وجود دارد که عمدتاً کمک‌ها به مستحقین اصلی نمی‌رسد. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که شام دیروز در یک حمله 3 تن از پرسنل نیروهای طالبان را در کابل کشته و 2 تن دیگر آنها را زخمی کرده. این جبهه در شبکه اکس یا تویتر سابق شب گذشته نوشته که در این حمله یک قرارگاه طالبان در شهرک سید جمال الدین افغان در منطقه ارزان قیمت شهر کابل هدف قرار گرفته. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. پیش از ادعای جبهه آزادی افغانستان برخی از رسانه ها از وقوع یک انفجار در منطقه ارزان قیمت کابل خبر داده بودند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه گفت که حکومت او به پیشنهاد ایالات متحده ای آمریکا و متحدانش برای برقراری آتش‌بس 21 روزه با حزب الله لبنان پاسخ نداده. ایالات متحده ای آمریکا حزب الله لبنان را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد. دفتر صدر اعظم اسرائیل در بیانیه گفته که این پیشنهاد توسط آمریکا و فرانسه صورت گرفته و بنیامین نتانیاهو هنوز به آن جواب نداده و به اردوی اسرائیل دستور داده که با تمام قوا به جنگ ادامه دهد. یو اف گالاند وزیر دفاع اسرائیل نیز تعهد کرده که حملات بر حزب الله را ادامه می دهند. از درگیری‌های تازه در شهر خرطوم پایتخت سودان روز پنجشنبه گزارش داده شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، اردوی سودان عملیات نظامی را اوایل دیروز راه اندازی کرده تا کنترل ساحات اطراف خرطوم را از نیروهای شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سریع تصرف کند. رسانه‌های سودانی از افزایش تحرکات نظامی و حملات هوایی در نواحی خرطوم و شهر امدرمان گزارش دادند. در این حال وزارت صحت سودان گفته که در 2 روز اخیر تعداد تلفات بیماری کولرا در آن کشور به حدود 100 تن رسیده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتن.
هر کلی مو کوم د دایش خراسان پاړه بحث لرو دا موضوع مو روسه تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې د خراسان څنګ ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چرن په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي توماس گرینفیلد، د چین استازي فو کانګ، د روسیې استازي واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازو لکه د روسیې او چین نمائندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څنګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړنی مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونه بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشل. بیا د 2020 کال د اگست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته ریښې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي. راوښم د خبرونه میل منوته د اسکایپ لاري شوم محمود بخیل را سره دی، د افغانستان د دفاع وزارت خانه سرپرست او دلته په استودیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی. د دوړو هر کله کوم میاخیل صاحب ک لمړی تاسو ته راشو. د داعش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په ورستی راپور کې چې د جولای لنیمایي راورسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په کې د ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړی دي په بامیان، کندوز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 وو چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووشل. که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لار تلل او دای وشل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړې ده، معاونیت مو کړی دی، څنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، اساسې قدرمن ملما او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطی ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطی نصاب ده، او دیو زیات مختلفې ډلې په دیو کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دی وایي چې تر یو بل قیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفار په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسه ولاړه کوي هغه سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رش وکړه او رش کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبوي او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب شي تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاری ده. نو دې لپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي، ځکه کوم وخت چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلود، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. خو په حکومتوالۍ باندې موږ فوکس وکړو او بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته نه ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومتوالۍ خشي، اقتصادي رشد رامنځته شي، او بالاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو
دا نه بیا خیر سب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نظریه په ټوپک لمنځ نه ځي، په فکر باندې لمنځ ځي. ګلایس په د دایکندي او غور ترمن چې داعش هزار افغانان وشل، طریقه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خبر شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال ریډیو کې تاسو درلود
وو دې معنی زیاتره کوم ګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د پروګرام په پیل کې ویل چې نه کاله 2015 کال کې دی وجود راغلی وو. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي، نو زیاتره په داغوی باندې دي حمله کوي او هغه مسئولیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروستۍ په دې میاشت کې مابقی د دوو پیښو ذمهواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شر ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2023 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصد په پاکستان کې او شپږ سلویخ فیصد په افغانستان کې دوی دا بریدونه کړي دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې لټي ټي پی سره ځینې شخړې لرلې،
اوسم لري هغه اوسم شته هغه شخړې خو اوس ختم شي به نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان
لانجه شته،
لانجه اوسم موجود ده. څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغینه مخکې هم هغه یو بل سره د غبو لکه په یو بل بریدونه کول، نو په هغه کې هم نشته په پاکستان کې دنه هم د دوه ډلې چې دی دا یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی. او بل دوی څنګه بیا څه خبره ډیر زبردست خبره وکړه چې د ترهګرۍ او دغه هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو، خو موږ وګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز داندې چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی، نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف ډله ده اوس د داعش ده. نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړه، نو بالکل هغوی سره په دې معنی چې کوم ځای کې ګوري نو نښتې هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ ده هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب. په د ګلایس چې اشاره ورته وکړه د افغانستان کې هم په یو وخت طالبان واکمنان نه وو، تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قمندانانو وشل، شاوخوا لس کسان اعدام کړل، هغه وخت تاسو والی وي؟
نه زه په وخت کې
نه وي کنه. خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یو وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو؟
اول ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضي وختونو کې هم فکر دي، یو رقم تکتیکونه استفاده کوي، انتحار، انفجار، حلالول، د دولت په ضد باندې اقدام کول، ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو. نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خل طالبانو سره یو ځای شول، د طالبان نه خل د داعش سره یو ځای شول، د داعش سره نه وروسته خل د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره دا ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي، نمونه سره بدلیږي، را بدلیږي سره، نو تکتیکونه د دی یو دی. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره، د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالف ډلې لمنځه یوسي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده، بیا امکانات زیات مهم دي، او ورپسې هغه تکتیکونه چې دی و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک د حکومت په ضد باندې جګړه کوله، ویل چې افغانستان اشغال ده، افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده، مختلف شان دی ویل، او دای ځوانان په دې نامو باندې جذبول، او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ. مګر اوس هم تاسو ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي، د هغې ونه خپل امکانات غواړي. نو هغه ډلې چې دیو سره موافق نه دي هغه بیرته د طالبانو مخالف کیږي.
میاخیل صاحب وبخښئ،
نه دیکي اورګه زمام یو اسې پښتنه ده میاخیل صاحب، نه چې آیا سمره هدا پوری دا ډله التا فعال ده؟ کوم پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نتورک او یو هغه جوړ کړی.